پرمختګ راغلی دی. نو همدغه چې کچيري هغه کسان چې په نور ژوند باندې ورته لري هغه وتمنیږي چې د نور تجربه او عام خپل تجربه د کتابونو د لارې یا د نور پروګرامونو د لارې یا د ورکشاپونو د لارې د ژورنالیستان سره شریک نو دغه برخه کې برخه به مهم تناسب غني شوی وي.
د اوسنی وخت لوی شاعر درویش دورانی ډیر ځله له تاریخ څخه د نسم لیکلو لپاره الهام اخلي. تاریخ د انسان ټوله ماضي ده. په دې ټوله ماضي باندې خبرې کول نه ممکن دي او نه د ګټې کار ښکاري، خو سترګور کسان د ماضي په بې پای سمندر کې انتخاب کوي او هغه سره باسي چې د خلکو د اوسنو مشکلاتو د اواري لپاره پیغامونه پکې وي. د پروفیسر درویش دورانی د هجرت په نوم نسم چې د یې په خپل لولي د وسنو خلکو ستونزو ته په پام سره لیکل شوی دی، د اوریدو بلنه درکو.
هجرت چې له خپل شار کړي مور هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته شول سم لاره و وینا د خلې خاص لکه هنداره. هر سړی په کلی دا بدرنګي خپلا د بدرنګو خلګو دا خوشیده کله نو یوش دی له شار څخه په زوره دې کار ټینګه اراده کړه د نوره اوس غملو ته د هر عذاب تیار سو بخت شار د بیا نیولو په سخت کار سو پری بې شمېره خواري راغله په دالار کې پایا داسې برای اومند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا د سوا د دشمن بیا د غشار تلار و نسوا مگر موږ چې را روان د ده پر لار سو مگر موږ چې را روان د ده پر لار سو د خپل شار و بیا نیولو ته تیار سو نو د درنګ موږ هم پای بریالي سو نه بری پس مگر بیا پیش پر خواري سو نو د درنګ موږ هم پای بریالی سو لبری پس مگر بیا پیش پر خواری سو چې شارون سنو بیا را څخه لاړ سی چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سی. چې لخپل شار کړي مور هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ډیر خواري وړي په دې لار کې پای اومند لوی برای پا دغه کار کی مگر کله چې ورننه وت خپل شار تا نو هیڅ څوک هم ونه خېجا ودار تا مگر کله چې ورننه وت خپل شار تا نو هیڅ څوک هم ونه خېجا ودار تا ویریدلی هر دشمن ته ډاډ ورکړ هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چاته امان دی چې په درې ځای کې هر چاته امان دی یو کور ستاسی د سردار ابو سفیان دی بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی څوک چې ننوځي په دغو کې یوته هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي دته سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته سلامي سول ټول وګړي دی احسان ته پد رضا چو کم زړه هغه ډاډه سو چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو چې دای شاړه هغوی اوس پرې راټول سول په مکه کې سره دوی کور او کهول سول. چله خپل اشاره کړي موږ هجرت دی، دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې شول هر چا ته سم لاره استل سوی و په دغه تور لشاره خو چې راغی له بری سره بیا کورته نو هیڅوک یې مودار ته نه کړ پورته دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی دغه کار یې موږ منو چې دا ډیر ښه دی خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی لبری سره چنن او زو خپل شار تا نو اول ابو سفیان خجه ودار تا لبری سره چنن او زو خپل شار تا نو اول ابو سفیان خجه ودار تا و ملګرو ته خپل کده خدای کور وی یو هم زائد امن نوی ورته ور وی هغوی ځان باسی وی یا بل خواته وړي پنا چرته بلدارنګ یو چاته چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي چې په دوی ابو سفیان زموش پدار کړي خدای خبر چلا بچو ابو سفیان وړو په خپلو کې موږ دارنګ لمیانا خدای خبر چلا بچو ابو سفیان وړو په خپلو کې موږ دارنګ لمیانا او ملګری به بل جنگ تاړ باسو خپل وګړي بیرته خپل جنگ تاړ باسو
وشما رشیدی درې کوچنی حکایتونه لولی وای اوری او خوند ورڅخه واخلی
اوهیار عاشق یو زلمه ایمین و خو د مینو غوندې ناکراره نه و البته یو څرنګ الوتی او له ځان سره مشغول ښکارېده د چاته نه ویل چې مین دی او په همدې وجه هیڅوک ورباندې خبر نه و خو یوه شپه چې له ملګرو سره په یوه کوټه کې ویده و د هغوی ورپام شول چې په خوب کې کرې شپه یوه نجلۍ یادوي او له هغې سره په خبرو بوخت دی ملګرو یې سهار وهڅوه چې د نجلۍ کره ورشي وی غواړي زلمی همداسې وکړل او نجلۍ د رد ځواب ورکړ د مین زلمی ملګرو ګمان کاوه چې اوس به ډیر خوابه دی وي نو د تسل لپاره کور ته ورغلل خو دا یې تر پخوا خوشحال ولید د ملګرو ته وویل خپه به ولیم ما داسې څوک وبایلل چې اهمیت نه راکوه او دی داسې څوک بایللی دی چې ورباندې مینو کلیوال او دکاندار بیوزلی کلیوال یو غوا لرله چې میرمنې له شیدو کوچ جوړول او په ښار کې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې چای بوره او نور شیان ورباندې رانیسي د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و دغه معامله څو میاشتې روانه وه خو یو ورځ چې کلیوال کوچوار وړل د دکاندار ټنډه تروخ کاریده. کوچې د نور کله برخلاف وتلل، کوچ نه سوه ګرامه را ووتل. دکاندار ورته وویل ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بې برکته دی او نن معلومه شوه چې ته د کیلو په ځای نه سوه ګرامه راوړې. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل موږ په کور کې یوه کوچنۍ تله لرو خو کاڼی نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه په هغه ورځ دې که یاد شي تا یو کیلو بوره راباندې خرڅه کړه. ما هغه بوره هماغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼی کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. یو کاری په بیسر پای ځنګل کې ورک شو او څو ورځې پس د ټولو یقین راغی چې مړ دی. خو د ښکاري کشر زوی چې لا ماشوم و بس هم دا خبره کوله چې پلار به یې راشي. ښکاري درې نور زامن لرل. دوی درې واړه زلمی او خورا تکړه جادوګر وو. د کشري ورور خبرو په مشرانو ورونو اثر وکړ او ځنګل ته لاړل چې ګوندې د پلار درک ولګوي. دوی بیخي ډیر وګرځېدل. آخر یو ځای د پلار مات شوی غشی ولید. د غشی څنګ ته څو هډوکي پراته وو. کورګر ورونو په خپلو منځو کې سره وویل چې دا به شاید د پلار وي. مشر ورور هډوکي د یو بل څنګ ته کېښودل، سکلیټ یې ورنساس کړ. دویم ورور سکلیټ په غوښو کې پټ کړ او دریم پکې سا وغړوله. د دوی پلار ژوندی شو او په شریکه کلي ته سره راغلل. د ورک شوي ښکاري په خوشحالۍ کې ټول کلیوال راټول شول او په دې بحثونه سره وکړل چې کوم زوی تر ټولو لوی کار کړی دی. ځینو وویل چې که مشر هډوکي نه وای سره یو ځای کړي هیڅ نه کېدل. ځینو نورو وویل د دویم ورور کار اصلي کار وو او د اکثرو نظر دا و چې که دریم ورور پکې سا نه وای غړولې ښکاري به مړ پاتې وو. ښکاري چې تر دې وخته غلی وو وویل جایزه باید کشري زوی ته ورکړم ځکه له هغه سره امید وو او دا امید دی چې مړی ژوندي کولی شي.
تیری اونۍ په ازادي راډیوي مچاله کې استاد نجیب منلی د حکیم عمر خیام په علمي او ساينسي خدمتونو رڼا واچوله. دا ځل د عمر خیام په شیرونو او د ژوند په ځینو نورو اړخونو خبرې کوي.
د علم نورخوا خیام په ادبیاتو کې ډیر غټ نوم لري. د څلوریزي نړیوال شهرت لري چې په 19مه پیړۍ کې فیتزجرالد انګریزی ته ترجمه کړی دی او اوس تقریبا د نړۍ د سجبه نشته چې هغه ته د خیام ضروري نه ترجمه شوی. پښتو ته هم ژباړل شوی دی. یو ژباړې چې ماته معلومه ده د خاغلی مواج ده چې چاپ شوی هم دی او لوسن کولای شي ترنه استفاده وکړي.
جهانی صاحب ترجمه کړی دی.
جهانی صاحب ځینې ترجمه کړی دی.
سلام ترجمه کړی دی. څو ځله
ترجمه شوی دی. د نړۍ لید پرویاتو کې د قضا او قدر په مسله باندې راڅرخیږي. یعنی دا چې تر کومه حد انسان اختیار لري او تر کومه حد د هر څه ټاکل شوی دی دا د لپاره ستونزه جوړوي. په دې برخه کې د زیاتره د فکر کوي چې خدای چې کوم کار کړی دی هغه په خپل علم باندې پوره کار کړی او موږ چې کوم برداشت لرو هغه زموږ برداشت دی. که د خیام عصر ته توجه وکړو زموږ د اوسني عصر سره ګڼ مشابهتونه لري. یو مشابهت دا دی چې په هغه وخت کې هم علوم ډیره چټکه پراختیا موندله او پرمختګ یې کاوه. په همدغه زمون په ساحه کې د بیرونی او د ابن سینا او د فارابي او د خیام او د دوی په څیر ستر ستر عالمان رامنځته شول. د فلسفې په برخه کې یا د تصوف په برخه کې ډیر لوی صوفیان رامنځته شول او هغوی ډیر زیات کارونه وکړل. همدغه سی په د سیاست په دګر کې ډیر لوی سیاستوال دلته وو. نو یو خوځنده عصر وو
استاد منل تاسو د دې په شعر کې وویل چې د جبر اختیار موضوع ته پکې ډیره توجه سوي ده. په هغه وخت کې دغه د کلام علم چې وو معتزله او اشعاره وو دغو بحثونو هم ډیر زیات تاوده وو او یوی چې په همدغه د جبر او اختیار مسایل او د قضا او قدر مسایل ډیر څیړي. نو ویلی سو چې د دې د شاعري محتوا دغه وخت له فلسفې نه شدیدا متاثر و
کاملا د داسر دویمه ځانګړنه چې تاسو ته اشاره وکړله په اسلام کې د بیلابیلو مکتبونو رامنځته کېدل او خصوصا په تصوف کې او د دوی اثر په عمومي فکری جریان باندې و. له بل لوري دغه اثر لکه اوس د یو تروریستي خوځښت اثر دی د حسن سبا په مشرۍ باندې د حشاشینو فرقه په ټوله اسلامي نړۍ کې او د مدیترانه شاوخوا په عیسوي نړۍ کې د ډار د خورولو هڅې کوي او ډېر شدید ډار خپور کړی دی. دوی د ځانمرګو بریدونو په مرسته باندې د خپل وخت ډېر ستر سیاستوال او ډېر ستر علما وژلي دي لکه نظام الملک چې د جمعې په ورځ په مانځه کې په اول صف کې ووهه. دغه ډول بریدونه دوی ډېر کول او دا هم د هغې وخت او زموږ د وخت ترمنځ یو د مشابهت ټکی دی. د تکفیر مسله بیل بیل مکتبونه و بیل بیل فکرونه و او هر فکر په بل فکر باندې د کفر ټاپې ډېرې اسانه لګولې لکه اوس چې کېږي. په هغه وخت کې ابن سینا ویلي وو چې با این دو سینادان کې چنین پندارند از جاهلی کې دانای جهان اینانند خر باش کې این جماعت از فرط خری هر کو نخر است کافرش خوانند. خیام یو له هغو کسان نه وو چې د خپل وخت د نادانانو سره د خر کېدلو نه ډډه کړې وه او په همدې خاطر په ده باندې هم قسم قسم ټاپې ولګول شو قسم قسم نومونه پرې ولګول شول. ابن سینا هم څو واره تکفیر شوی دی. نو په دغسې یوه ذهني فضا کې د ده شعرونه چې د قضا او قدر مسله مطرح کوي او دلته هغه د انسان د اختیار محدودیت په ګوته کوي او بالاخره لکه پښتو کې یو شاعر ویلی دی چې هر چې کاندې هغه کاندې وخت دغه دی پرون تیر شو سبا نشته مهلت نن دی د فرصت نه د استفادې توصیه یې کړې ده.
استاد منل په هغه زمانه کې یو بل شی هم سته زما په نظر په ختیځ کې په اوسني افغانستان کې غزنویانو وکولی سویل چې لوی امپراتوري جوړه کړي او له هند ډېر ثروت راوړي او ژوند دلته بهتره سو. په اوسني ایران کې د اوسني افغانستان او شاوخوا سیمو کې سلجوقیانو لوی امپراتوري جوړه کړه او ډېر نظم یې راوستو ډېرې پیسې یې ټولې کړې او ژوند ډېر ښه و. عباسیانو ډېر ملکونه نیولي وو او ډېر باجونه او خراجونه یې راټولول. نو په مجموع کې په اسلامي دنیا کې اقتصادي ژوند ښه و او د مزو فرصت ډېر مساعد و. که چېرته د غزنوي دربار شاعران هم وګورو لکه فروخي او نور نو غوی د خوندونو او د مزو ذکر ډېر کوي. ویلی سو چې دغه وخت هغه سیاسي ثبات او اقتصادي غوړېدا او اقتصادي امکانات هم د دې باعث سوي وو چې خیام په څلوریزو کې له فرصت نه استفاده کولو ته او خوند اخیستلو ته ډېره توجه وکړي. کولی سو ووایو
زه فکر کوم چې د خیام بلنه زیاتره په فلسفي اندېښنو ولاړه ده. د خیام د پاره ستونزه دا ده چې د انسان په ماهیت باندې او د انسان په خلقت باندې فکر کوي. لکه خوشحال بابا چې ویلي دي چې خبر نه یم چې را وستم له کومه بیا مې کوم لوري ته استوي چې درومه. خیام هم دا خبره کوي چې د هغې دنیا نه څوک نه دی راغلی چې ماته ووایي چې څوک څنګه کیږي. جنت او دوزخ د خدای په لاس کې دي. نو زمونږ دپاره دا غوره ده چې مونږ په خدای باندې توکل وکړو او کله چې د خدای رحم وشي نو هلته څه چې شوي څه چې چا کړي هغه داسې دي لکه چې نه یې کړي او څه چې نه یې کړي داسې دي لکه چې کړي دي. چې بیا د دې په مقابل کې ابو سعید ابوالخیر ورته وایي چې ای نیک نه کرده او بدی ها کرده وانگه به عفو او تولا کرده. ایمن ما باش که هرگز نبود نه کرده چو کرده و کرده چو نه کرده. نو دلته دغه اختلاف هم موجود دی. د خیام چې د شرابو کومس یادونه کړې ده او د شرابو د سکلو هغه همیشه د دې سره تړلې دي چې شراب په منګي کې ساتل کیږي. منګي د خاور نه جوړیږي او دغه خاور پخوانی انسانان دي یعنی انسان همیشه خاور ته تلون کې دی، نو تاسو چې هر شی د خاور نه راخلی داسې فکر وکړئ چې په دې کې یو انسان غښتی دی، او هر انسان ته چې ګورئ داسې فکر وکړئ چې دا هم د خاورو یو لوښی دی. نو په دغسې شرایطو کې د انسان اختیار یوازې د لحظې پورې دی. هغه څه چې تیر شوي د ده په اختیار کې نه دي، هغه څه چې راتلونکي دي د ده په اختیار کې نه دي. همدغه لحظه د ده په اختیار کې ده، او دغه لحظې نه چې دی هر څه جوړوي هغه ترې جوړولی شي. نو زه فکر کوم د خیام فکر په دغه محور باندې څرخېده.
استاد منلی د خیام د شاعري په ایسه کې یو بل یوه حیرانوونکې مسله دا ده چې دی په پیړیو پیړیو په خپله سیمه کې په خپله کلتوري حوزه کې د شاعر په حیث مطرح نه و، چا نه یادوه، نور به یادول حکیم نظامی یادیدو، انوری یادیدو، خاقانی یادیدو، نور شاعران یادیدل، دی نه یادیدو. خو کله چې جرالد په انګریزي ترجمه کو په نولسمه پیړۍ کې او دی په دنیا کې مشهور سو، بیا زه ګمان کوم دلته هم بیا یاد سو. دغسې یو کار له دې پښتو لنډیو سره هم شوی دی. زموږ پخوانی شاعران ډیر څه یادوي، د خپلو ادبیاتو ډیر کسان یادوي، خو لنډۍ نه یادوي، اهمیت نه ورکوي. خو کله چې اوسنۍ زمانه راغله په اوسنۍ تمدن کې موږ د لنډیو اهمیت ته متوجه سو. دا هم یو جالب بحث د ادبیاتو کېدای سي.
کاملا د خیام کشف د فیتجرالد د لارې، یا د لنډیو کشف د پښتونخوا د هر بهار د لارې، د وخت د سیاستونو سره هم تړلی دی. کله چې په نولسمه پیړۍ کې فیتجرالد د خیام په باره کې خبرې کوي او خیام غرب ته معرفي کوي، په هغه وخت کې په ختیځ کې د استعمار د سلطې وخت دی، او د استعمار په مقابل کې د مبارزې وخت دی، د بغاوت وخت دی. نو دغه فکر چې غرب ته رسیږي د سیمې خلک یې ډېر زر بیرته خپلوي. همدغه راز په لنډیو کې چې در مستتر غربي نړۍ ته معرفي کړلی، او د هغه د لارې بیرته یو شمیر پوهانو ورته توجه وکړله، هم همدغه خبره ده چې د ادبي خلقت په برخه کې یو له بغاوته ډک ژانر دی، او دغه بغاوت د شلمې پیړۍ د ضرورتونو سره ډیر ښه اړخ لګوي. نو فکر کوم چې سیاسي ټولنیز شرایط په دواړو حالاتو کې دې ته مساعد وو چې زمونږ یو خپل تولید بیرته مونږ را خپل کړو د نورو د لارې. یعنی اکثره داسې کېږي چې په ټولنو کې یو څه تولید شوي مګر د ټولنې خلک ورته متوجه نه وي، او کله چې بل څوک ورته توجه وکړي دوی ورته متوجه شي. دغه پیښه په خیام باندې شوې ده، په ټولنې باندې شوې ده.
تاسو وویل چې خیام د ماشومتوب په کلونو کې یا د الکوانی په کلونو کې خپلې لومړۍ زده کړې په بلخ کې وکړې، یعنی په افغانستان کې وکړې. بیا وروسته بیا هم په منابعو کې موږ لولو چې دای بلخ ته راځي، اوسنی افغانستان ته راځي. تاسو وویل چې دای په 1510 کال کې وفات شوی دی، او یو تاریخي ریپورت وایي چې په 1509 کال کې هم د بلخ د غلامانو په بازار کې، د غلامانو د خرڅلاو په بازار کې خیام لیدل شوی دی. نو دې خوا ته هم تګ راتګ کوو.
خیام خوازنده سړی و، که څه هم په اصفهان کې د ژوند ډیر بوخت و،
او ډیر عمر یې مالته لکه چې تیر کړی دی،
ډیر عمر یې
37 کاله تیر دی.
د سار لخوا په مدرسو کې د ریاضیات او د فزیک درس ورکاوه. ما خام مزګر به دربار ته ته اول ته د ملک شاه مشاور و، پاره باندې به کار کاوه، او د شپې به بیا خپل رصدخانه ته ته اسمان ته به کتل. نو ډیر بوخت ژوند درلود. خو کله چې ملک شاه مړ شو، د ملک شاه د میرمن او د خیام ترمنس اختلاف را پیدا شو، او د ملک شاه کونډي خیام له دربار او شاړه. نو د تبانه پیدا شو او د لاړه د حج سفر وک، بیرته چراغه ملکی دی بخله و، د دربار د منجم په حیثیت مانه، مګر د اجازه ورکړه چې لاړ شي په نشاپور کې میشتي. نشاپور د خپل پلانټ ټوبه و، بیرته د هلته لاړه، او هلته هم په تدریس باندې شروع وکړه، کار یې کاوه. زمنن دغه وخت کې د وکړه شول چې ګڼ سفر نو کې، او د بلخ چې د پاغه وخت کې یو ډیر ستر علمي او فکری مرکز و، د تګ راتګ یو ضروری خبره و. لبل لوري ناصر خسرو چې کله سفر کوي، د هم چې د فارس سیمه ته رسیدي، د خیام سره ګوري. یعنی معنا دا ده چې د بلخ یا د اوسنی افغانستان او د هغه وخت د پارسر منځه فکری او علمی راشه درشه ډیره ژوره و ډیره پراخه و.
استاد منلی د لویو شخصیتونو په پیسه کې چې کله معلومات یو څه کمی نو یو خلا رامنځته سي، خلک غواړي چې د دوی پیسه کې ډیری خبرې واوري خو ډیری خبرې نه وي، نو دا خلا بیا په افسانو باندې ډکیږي. من جمله د رحمان بابا پیسه کې ډیری افسانې دي، ډیر مهم دی خلکو ته، خو تاریخ د پیسه کې ډیر لږ څه وایي، بیا نو ډیرې قصې پسې جوړې سي. یو هغه څوک چې ځینې افسانې ورپورې منسوب دي خپله خیام دی. د دغو افسانو او د تاریخ ترمنځ فرق هم یو پیچلی بحث دی.
د خیام په اړه تر ټولو ستر افسانه د شاعري ده. شاوخوا څلور څلور نیم سوه روبایګانې ده ته منسوبې شوې دي، او د غربي څېړونکو د کره کتنې په نتیجه کې یوازې څو شپېته روبایانې په جرات سره ویل کېدلی شي چې د خیام دي. د نور په باره کې شک شته دی. هر چا چې یوه روبۍ جوړه کړې ده چې یو څه له متداولو نظرونو نه بېله وه، په بغاوت کې وه، هغه یې خیام ته منسوب کړې ده. همدغه راز د خیام په باره کې ځینې کیسې هم شته دی. د فرهنګ او د ادب د تاریخ یو مهم بحث دغه بر افسانه هم دی.
پسلا مرگوں شاہ وسال سلام او خوش